Pavon sanki de sahar las baje sveta sia za di radio ta uvaj yas do za di radio balay osata khbarwana pail swachali ra barkhe de azadi radio mujalle ta zangre seveda zini ra purun ham khbarwa awre che da pansan hukumat da narewolo zwakun huzur pa da hewat ke de subat la para muhim gani to pail ke de sat muhim khabrun awrandi keje په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نن هم مذاکرې دوام کوي. د تخار چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تېره شپه پر چاب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي پروګرام پر موضوع خبرې وکړې. په قطر کې د امریکایي هیات او یو مرکچي وایي چې له طالبانو سره مذاکرې نن هم دوام کوي. سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته نن ویلي چې پرونۍ خبرې چې پیل شوي وې نن پر ځایي وخت د سهار تر 15 بجو پورې روانې وې. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نه هم پړاو خبرې اته ورځې مخکې پیل شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په پرونیو خبرو کې ملا عبدالغنی برادر هم ګډون درلود. سهیل شاهین لیکلي چې پر مهمو ټکو پرمختګ سبا دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تېره شپه پر چاب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د تخار ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې دغه جګړه نن هم په شدت سره روانه ده. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې وسله وال له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. وسله والو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په چاب کې جنگي حالت دی. د ولسوالۍ بازار او ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو د چاب ولسوالۍ او امنیي قمندانۍ ودانیو ته اور اچولی دی. خو د ولي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د امنیي قمندانۍ ودانۍ د وسله والو طالبانو نیولې وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، د ټویټر په یوه پیغام کې نن ادعا کړې چې د چاب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې یې نیولې دي. په بدخشان کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي چې په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفي نوین ازادي راډیو ته ویلي د هغو راپورونو پر بنسټ چې مشخصا بېلابېلو سرچینو او دولتي بنسټونو ورکړي، په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. موږ ته د اندېښنې وړ مسله ده، زموږ اندېښنه یې لا زیاته کړې ده. په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بېوزلۍ له کبله مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبري وکړي. د هغه درې هیوادونو د چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. د بدوصل کې د چې پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو فشارونه په دې وروستیو کې دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي له مشر فدریکا موګرینی سره د اروپایي ټولنې د اجلاس په څنډه کې ګوري. په خلیج کې به د کښتیو د امنیت حساسه مسله هم د دوی په خبرو کې مطرح سي. د تهران او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه چې دغه توغندی فضا ته وتوغول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال یې فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویټرز خبری اژانس د ایران د یوه چارواکي خبرې راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر سوی دی. دغه چارواکي ویلي چې د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. دغه ایراني چارواکي چې د نوم نه ښولو په شرط یې خبرې کړې، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا رویټرز د یوه امریکایي چارواکي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکامه سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پولند ته خپل سفر لغوه کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل هیواد کې پاتې سي چې د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې د فلوریدا ایالت د راتک خطر استه. ډونالد ټرمپ د پنځمې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وویل چې د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرال حکومت ټولې منابع د طوفان پر راتګ متمرکز دي، پولند ته خپل سفر لغوه کوي. ده ویلي چې فیصله یې کړې چې راتلونکې اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پینس ولیږي. د امریکا ولسمشر ویلي مهمه دا ده چې په واشنګټن کې پاتې سي او د هغو طوفان د ستونزې چاره وکړي چې ممکن ډیر لوی هم وي. په پام کې وه ولسمشر ټرمپ سبا د اګست پر 1 د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کلیزې په مناسبت په جوړو سو مراسمو کې ګډون لپاره د پولند پلازمینې وارسا ته ولاړ سي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په افغانستان کې د سهار 10 او 6 سوې. د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي، او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرېکړې هرکلی کوي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل که له طالبانو سره یوه موافقه لاسلیک هم سي، افغانستان کې به د دې هېواد د 10,600 سرتیري پاتې سي. نور تفصیل له اجمل ان.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هېواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 10,600 ته راکم کړي. دا ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر بم په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 10,600 امریکایي سرتیري پاتې شي، او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلی وي. له ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګرې ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کېږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پېښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هېواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه پر ځای او موثره بولي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی.
حضور نیروهای خارجي در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خغل صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. که څه هم دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې څرګندونو ته چې وایي 10,600 امریکایي سرتیری به افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 500 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. خغلی صدیقی وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو دا د دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایي سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاست. د کابل شربلی یو خصوصي امنیتي شرکت د لپاره 6 میلیون افغانۍ جریمه کړې چې شنی ونی په کابل کې پری کړې دي. خاطر پردیس لنورو جزئیات سره.
د کابل خروالی ویلي کې دینا هغه خصوصي امنیتي شرکت دی چې په کابل کې امنیتي خدمات وړاندې کوي او له امریکایي ان ټی سي شرکت سره قرارداد لري. دغه شرکت د هوایي میدان په سړک د امنیتي وسایلو د نصب په خاطر څلور وشنې ونې قطع کړې دي. د کابل خروالی ویاند نرګس مومند د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل خروالی دغه شرکت دغه عمل په خاطر 15.8 میلیون افغانۍ نقدي جریمه کړې. اغلی مومند همدار ازوی دغه شرکت مسولین به د دې قضیه په خاطر عدلي او قضایی بنسټونو ته هم معرفي شي.
شرکت متخلف خلاف
شرکت د خرجولونې د قانون د 14 ماده د 15 فقره خلاف کار کړی چې په پایله کې یاد شرکت 15.8 میلیون افغانۍ جریمه شو.
د غوونو هر یو له 12 کالو څخه تر 13 کلونو پورې عمر درلود. دغه پیښه د امنیتي پوستې په 100 متره کې د پولیسو پر وړاندې رامنځته شوې. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو مرستیاله مهتاب عالمی په دې پیښه کې پولیس د دې شرکت سره په همکاري تورنوي او مختل چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو نظر هم راواخلو. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین نصرت رحیمی د یو صوتي پیغام په لګولو سره بسنه کړي. دی وی مونږ خپل جنایي جرمونو ریاست ته په دې برخه کې دنده سپارلې ده. هر اقدام چې وشو نو تاسو سره به شریک کړو. لیکي دینا او ان ټی سي شرکتونو په دې برخه کې لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د سیمې اوسیدونکو هم د دې ونو د قطع کېدو څخه متاثر شوي دي او وایي چې دغه ډول پیښو مخه باید ونیول شي.
اسم ما احمد وحید.
احمد وحید یم. د بی بی مهرو د سیمې اوسیدونکو څلور ونې قطع کړې وي چې نور یې هم قطع کولې مونږ مخه ونیوله.
البته قانوني
له بل خوا د چاپیریال ساتنې ادارې د مطبوعاتو برخې مسؤله لیلا سامانی وایي هر زیان شنو ونو ته چاپیریال ته ستر خطر دی.
درخت اهمیت زیاد داره. ما هر سال درخت زیاد کش میکنیم.
شنیونی زیاد اهمیت لري او هر کال موږ ته شنو ونو نیالګي کینو. د دې لپاره چې چاپیریال له ککړتیا څخه ساتي، دغه ونې اکسیجن تولیدوي او د هر ونې قطع کول د ژوندۍ موجود د وژل کېدو په معنا ده.
درخت ششته باشي و نمو شاخه که خود مرو ازو ششته
استم قطع میکنه. دغه پیښه په ټولنیزو صفو کې هم ډیر خبرګونونه راپارولې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلای شئ. د پکتیا ولایت د مرکز اړوند د باغ کې سیمې اوسیدونکو شکایت لري چې ملي امنیت له مرکز سره پر عمومي سړک لار بنده کړې ده چې دوی لستون سره مخامخ کړې دي. دغه کسان وایي چې پر دې لار د زرمت ولسوالۍ او شاوخوا سیمو ترڅنګ د غزنی ولایت خلک هم تګ راتګ کوي چې د سوداګرو لپاره یې هم ستونزې جوړې کړې دي. احسان آریان له پکتیا پر دې موضوع راپور رالېږلی دی.
په پکتیا کې د باغکې د سیمې قومي مشرانو او ځوانانو د یو رسنیز کانفرنس په ترڅ کې د خپلې سیمې ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې او له ولایتي ادارې وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. دوی وویل د مرکز ګردیز او غزنی ترمنځ غزیدلې لویه ترانزیټي لاره چې د باغکې په سیمه کې د کوچي بازار سره د ملي امنیت د ریاست لخوا تړل شوې، د زرمت ولسوالۍ او د شاوخوا کلیو د اوسیدونکو ترڅنګ د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو سوداګرو او عام خلکو ته هم ګڼ شمېر ستونزې رامنځته کړې. د کانفرنس ګډونوالو وویل چې دوی اوس له فرعي لارو کار اخلي چې په وینا یادې لارې په ډېر بد وضعیت کې دي او د امنیتي ستونزو ترڅنګ د دوی د زیات وخت د ضایع کېدو بهم کېږي.
معروف افغان یم. کی سیمې تاویه په ټوله کې له ګردیز تر غزنی غزیدلې لارم کوچي بازار خواته د ملي امنیت ریاست ترڅنګ تړل شوې ده. دا دوهم ځل ده چې دغه لار تړل کېږي. موږ ته د همدې لارې د خلاصون په مقابل کې یو بدیل لار راکړې شي او یا کولی شي امکان دي وي همدغه لار د راته بیرته خلاص کړي.
زه جلال دین یم. تر ځان را ونیسا، تر داوت را ونیسا، تر طریقه ونیسا، تر پزامین او سر کرمت نجیب په یو دولت کې مدار نه باندې بیا ولې په موږ لار باندې کې خزی راځي، مریضان راځي په خاورو کې روان، ولې کوم ظلم هم کړی ده.
دې لار باندې غزنی ولایت د لار غزیدلې د کندهار ته هلمند ته په دې باندې نه یوازې خلک ربط عمل کوي، دا ترانزیټي لار ده، په دې باندې مسافر دي. متاسفانه دغه د دوغه په مخ باندې بند شوې ده.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت د سیمې د خلکو او ځوانانو نیوکو ته په کتو وویل چې افغان امنیتي ځواکونو یا د لارې د لړن محل لپاره د تورستي بریدونو د مخنیوي په هدف بند کړی، خو په وینا یې سوداګرو او خلکو لپاره بدیل لارې خلاصې کړې دي.